د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
مرانو و محترم و اوریدونکو السلام علیکم. نن شنبه ده او د چنګاښ نهه ویشتمه ده. د امریکا غږ دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د سعودي عربستان دولتي اژانس د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې دغه هیواد پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د سعودي عربستان په خاوره کې د امریکایي عسکرو د ځای پر ځای کولو منظوري ورکړې ده. اژانس ویل چې ملک سلمان دا پریکړه د واشنگتن او ریاض ترمنځ د مشترکې همکارۍ، سولې او د سیمې د امنیت او دفاع په خاطر کړې، خو اژانس د امریکایي عسکرو د شمیر او ځای په باب تفصیل ورنکړ. د بلې خوا د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې د ټرمپ ادارې د سعودي عربستان لپاره د 1.8 میلیارد ډالرو په بیه د یو پرمختللي دفاعي سیستم د جوړولو قرارداد منظور کړی دی. دا واشنگتن دی. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د پنجشنبې په ورځ د هرمز په تنګي کې د امریکا سمندري پوځ د ایران یوه بې پیلوټه ډرون الوتکه ایستلې ده، او په دې اړه د هېڅ شک نه لري. خو ایراني چارواکو ویلي دي چې هېڅ یوه ډرون الوتکه نه ایستل شوې او نه لا درکه ده. شاید چې امریکایي ځواکونو خپله کومه الوتکه په غلطۍ کې ایستلې. ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه دی بالکل څه شک نه لري چې موږ ایراني الوتکه ایستلې ده. او عین خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن هم وکړه. کله چې خبریالانو ښاغلي ټرمپ نه پوښتنه وکړه چې له ایران سره د فارس په خلیج کې د یو پراخه جنگ د پیل کېدو د امکاناتو په باب اندېښنه لري که نه، نو هغه ځواب ورکړ چې بالکل نه. په عین وخت کې د ایران پاسداران انقلاب ویلي دي چې سمندري ځواکونه د جمعې په ورځ د هرمز له تنګي نه د تېرېدو په وخت د برطانیې د خامو تیلو د انتقالو یو بل ټانکر هم د هرمزګان په ولایت کې نیولی. د ایران دولتي اژانس د جمعې په ماښام ناوخته د پاسداران انقلاب د یو بیان په حواله رپورټ ورکړ چې د سینټا امپیرو په نوم د برطانوي شرکت ټانکر د نړیوالو سمندري مقرراتو نه د سرغړونو په وجه نیول شوی او د ایران ساحلي ساتونکو ته د عملیې سره یو ځای حواله کړی دی. د امریکا غږ د ملي امنیت د چارو خبریال سټیو هرمن وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې متحده ایالات له برطانیې سره ګډه مشوره کوي او د هرمز د تنګي د وضعیت په باب به تصمیم ونیسي. ټرمپ زیاته کړه چې ایران د نوموړي په قول د مصیبت له رامنځته کولو نه سوا بل څه نه غواړي. دا دویم برطانوي ټانکر و چې ایرانیانو برمته کړ. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هن هم ایران ته خبرداری ورکړی چې دا ډول عمل به د لویدیځو هیوادونو سره تشنج او کړکېچ د زیاتېدو باعث شي. د ای پی خبری اژانس د پاکستان د معارف د وزیر شفقت محمود له قوله رپورټ ورکړی چې حکومت د دینی مدارسو په تعلیمي نصاب کې د پراخ بدلون راوستلو پریکړه کړې ده. امریکایي څارنوالانو د جمعې په ورځ د نیویارک په یوې فدرالي محکمې کې د اسلامي دولت یو غړی رسلان مراتوویچ حسینوف په دې تورن کړ چې دغه سازمان د امیر په صفت وظیفه اجرا کوله او له نیول کېدو مخکې په سوریه کې داعش ته وسلوالو ته نظامي روزي ورکوله. 24 کلن حسینوف چې د کردانو دیموکراتیک ائتلاف نیولې او په بند کې ورسره پروت و امریکایي چارواکو ته تسلیم کړی و. هغه د پورس د امریکا په یو پوځي الوتکه کې نیویارک ته راورسول شو. دی په اصل د قزاقستان دی او په امریکا کې سیاسي پناه اخیستې وه، خو په 2013 میلادي کال کې سوریې ته ولاړ او له داعش سره په جنگ کې ملګری شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ترکیې وروسته له هغې له روسیې نه د سام 400 دافیاوه سیستم د رانیولو پریکړه وکړه چې د اوباما ادارې ورباندې د امریکایي ساخت پیټریاټ دفاعي سیستم له پلورلو نه انکار وکړ. ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې ترکانو پوره خواري کړې وه، خو کله چې پوه شو دغه کار امکان نه لري نو د خپل دفاع په خاطر عین شان دفاعي سیستم له روسیې نه راونیو. د امریکا په شمالي لویدیځو، جنوبي او مرکزي برخو کې ډیره سخته ګرمي ده او د اټکل له مخې د ګرمۍ درجه به نن او سبا د یکشنبې په ورځو درجې نور هم لوړه شي. دومره خطرناک ګرمي په امریکا کې د تیرو 3 لسیزو په دوران کې نه و لیدل شوې. فکر کېږي چې دا ګرمي د نړۍ د اقلیم د بدلون سره مستقیم تړاو لري. په عین وخت کې په جاپان کې هم په بېسارې توګه سخته ګرمي ده او تر اوسه یې په نتیجه کې 10 تنه مړه شوي دي. مقامات ویلي دي چې په زرهاوو خلک روغتونونو ته انتقال شوي دي. د جمعې په ورځ د جاپان په مرکزي سیمو کې د سانتیګراد په حساب د ګرمۍ درجه 44 درجې وه او د کیوټو په ښار کې تیر نن راهیسې پرله پسې د ګرمۍ درجه 38 درجې ده. د سیلابونو په وجه هم په جاپان کې 9000 کسان په دې هفته کې مړه شوي او په میلیونونو خلک له خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل. ورځ مو په خیر.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته. د ملکی هوایی چلن اداره وایي ژر به د پرمختللو رادارونو د نصبولو کار پیل سي، چې ورسره به د افغانستان فضایي حریم ته چې هر الوتکه داخلیږي دا به پرې خبره وي. د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس وایي د افغانستان پر فضا د بهرنیو الوتکو تګ راتګ ډېر سوی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس ډاکټر قاسم وفایی وایي چې د روان 2019 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د افغانستان د رادار سیستم په پالیدو سره اوس هر الوتکه چې د دغه هیواد هوایي قلمرو ته ننوځي دا ادارې تعقیبولی شي.
فعال شدن سیستم کنترل راداری فضای
د روان میلادی کال د اپریل پر ولسمه د افغانستان د فضا د کنټرول لپاره د رادارونو فعال کېدل یو ستر اقدام و چې موږ ته د دې وړتیا راکړه چې هر الوتکه چې د افغانستان فضا ته داخليږي پر رادار ولیدل سي تر هغې چې له افغانستان څخه خارجيږي.
خارج میشن؟
ډاکټر قاسم وفایی وویل چې افغانستان د مستقلو رادارونو د نصبولو د پروژې قرارداد هم لاسلیک کړی چې ټاکل شوی کار به ژر پیل شي، ورسره به نه یوازې د بهر څخه افغانستان فضا ته د الوتکو د ننوتلو سره شي، بلکې دا رادارونه د پی صلاحیتونه به هم ولري.
جدید قابلیت یزیر داره که از
نوی رادارونه د دې ورتیا لري چې د زمکه د سطح د صفر نقطې څخه تر 3500 فوټو پورې د افغانستان ټوله فضا تر خپل پوشش لاندې راولي او هر شی الوتونکی چې د افغانستان فضا ته داخليږي ورته لیدلو وړ وي.
قابل رؤیت
د 2001 میلادي کال وروسته د افغانستان فضایي قلمرو د امریکا او د ناتو لخوا اداره کیده. تیل دل او نویم لمریز کال د زمری په اتلسمه افغانستان د خپل فضایي قلمرو کنټرول د بهرنیو ځواکونو څخه په لاس کې واخیست. خو افغانستان سږ کال د اوریدو میاشتې په 2 د خپل فضا د کنټرول لپاره پر مختللي رادارونه نصب کړل. د افغانستان فضا دغه هیواد د ملکي الوتکو لخوا د کارولو تر څنګ د جګړې د پراخېدو له امله او افغان او بهرنیو جنګي الوتکو هلیکوپټرونه هم دننه په دغه هیواد کې الوتنې کوي. د ملکي هوایي چلند د ادارې د معلوماتو له مخې جنګي الوتکو ته د الوتنې لپاره جلا فضایي حدود ټاکل شوي چې ملکي الوتکو د تګ راتګ ته ستونزې نه راولاړي. د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې له کله څخه چې افغانستان خپل هوایي کنټرول ترلاسه کړی د دغه هیواد په فضایي قلمرو کې د بهرنیو الوتکو تګ راتګ هم زیات شوی دی. ادارې د معلوماتو له مخې تیر کال د افغانستان له فضا څخه نوي زره الوتکو تګ راتګ د پاره ګټه اخیستې وه. د ولسي جرګې یو غړی عبدالروفي نامي چې دغې جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي په توګه هم کار کړی د افغانستان د فضایي قلمرو دغه هیواد ته سپارلو هرکلی کوي، خو وایي چې په دغه هیواد کې د جنګي حالت له امله به دا ډېره ګرانه شي افغانان په بشپړ ډول خپل هوایي قلمرو وساتلی شي.
سیستم چې نورو هیوادونو لري چې دوی دقیق ورشي کولی شي کنټرول کې فضا چې کومه تیارې یا کومه الوتنې زموږ د خاورې نه کی یا کوم نه کی، زه ډېر باوري نه یم چې داسې دقیق دوی هغه وسایل یا تجهیزاتي په هر حال یو پیشرفت دی یو اقدام دی چې دوی دا کار کوي.
ښاغلی اینامی وایي چې اوس هم افغانستان د خپل فضا څخه د دفاع لپاره لازم صلاحیت نه دی ترلاسه کړی او په دې برخه کې تر ډېره په بهرنیو ځواکونو متکی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان بل اونۍ واشنگتن ته راسي او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. عمران خان په دې سفر کې کوشش کوي چې د امریکا څخه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ د خبریالي رابیا پیر په راپورټ کې واوري.
وزیر اعظم عمران خان د رواني میاشتې په 22 نیټه د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ سره د لیدنې لپاره د امریکا په سفر تلونکی دی او د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان لاړخه د افغانستان د سولې خبرو کې د کردار په بدل کې د اقتصادي مرستو او د رعایتونو ورکولو وړاندیزونه مخې ته راتلی سي. د نیوز ورځپاڼه د یو پاکستاني چارواکي د خولې چې ورته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دی وایي چې ټرمپ انتظامیه د افغانستان څخه خپل فوجي ځواکونه محفوظ وتل غواړي. نو پاکستان امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه محفوظ وتلو باور ورکولو وړاندیز کولی سي او د دې په بدل کې د امریکا څخه کرواندګرۍ دپاره استعمالیدونکو پر شیانو رعایت ورکولو او دوه اړخیزه سرمایه کاري لوزنامې په شرطونو کې د نرمي خواست کولی سي. د څېړونکو هم وینا ده چې د وزیر اعظم عمران خان د سفر په محل د افغانستان د سولې د خبرو ترڅنګ اقتصادي مرستو په اړه هم خبرې کېدای سي. د پېښور پوهنتون پوهنتون د نړیوالو چارو د څنګ مشر ډاکټر اعجاز خټک د پاکستان د هیلو او د ممکنه خبرو په اړه دی و ریډیو سر خبرو کې وایم بل پلوتا دفاعی څیړنکار سید نذیر د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
اغا دی سفر کی کوشش باندې دی چې د افغانستان امن او د غوی د وټل لار چې کومه ده اغا چې کوم شډول ور کوي دا غي مطابق وشي او دغه ترانزیشن چې کوم کیږي نو دغه ترانزیشن پرم نه کېدل بدلون چې کوم دی نوی حکومت تا یا نوی او سیاسي دولت یا نوی کردار یا نوی حکومت چې په افغانستان کې راځي به د افغانستان او امن مضبوطولو کې چې کوم کې بعد دی په هغه کې چې کوم میکانیزم دی هغې ته لاسه چول نو دا ضروري خبره ده امریکا د وتلو نه وړاندې د دې دپاره څنګه سو داسې اقدامات نو دغه غوښتنه خو به ضروري خبره چې امریکا کوي لیکن بل طرف ته به پاکستان هم
د نیوز ورځپاڼه د پاکستانی چارواکي د خولې دا هم وایي چې د افغانستان څخه غوښ فوجي ځواکونه محفوظ وتلو دپاره امریکا د ایم ایف پروګرام او ایف ای ټی ایف هم د حربې په توګه استعمالول غواړي. پاکستان د تیر کال د جون راهیسې د ایف ای ټی ایف په خړ فهرست کې دی. ایف ای ټی ایف غواړي چې پاکستان د منی لانډرنګ یعنی غیرقانوني پیسو لیندین او ترګري مالی مرستو په اړه شرطونه د روان کال د اکتوبر تر میاشتې پورې پوره کړي. کچری پاکستان ایف ای ټی ایف مطمئنه کولو کې ناکامه سو نه د پاکستان نوم په تور فهرست کې اچول کېدی سي. بل اړخته ایم ایف پاکستان د پاره خپل پروګرام ته دوام ورکول د ایف ای ټی ایف د شرطونو پوره کول سره تړلې دي. اوس وزیر اعظم عمران خان د دغه سفر څخه وړاندې پاکستان د امریکا د کلونو راهیسې کېدونکو غوښتنې هم ترسره کړې او د دې دپاره د جماعتو دعوه مشر حافظ سعید نیول سوی او د فوج مشر جنرال قمر باجوه هم د هیواد د مدرسو د عالمانو سره لیدلې دي. څېړونکو تر مخه راتلونکي ورځې به شایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو پل باندې څومره اعتماد برقرار ساتل کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا غږ آشنا ریډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
در نوریدونکو د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې د توندلارو د فعالیتونو او د طالبانو شتون لپاره یو نوم لري، نن د شنبه په ورځ ځانګړي انتخابات کوي. دغه انتخابات د هغه هیواد د هغې هڅې یوه برخه ده چې له ګاونډي ایالت سره د دې لا قانونه سیمې د نښلولو لپاره یې تیر کال پیل کړې. د امریکا ژغ خبریالی عایشې تنظیم د هغه بدلون په اړه یو راپور رالېږلی دی چې دغه سیمه تر اغیز لاندې راولي. پام وکړئ راپور ته چې زموږ همکار یې وړاندې کوي.
دا ټاکنو لپاره ستر فعالیت پیل شوی دی. کاندیدان سخته هڅه کوي چې خپل رایه ورکوونکي تر اغیز لاندې راولي. د دې سیمې خلک به د لومړي ځل لپاره د خیبر پښتونخوا ایالت د ایالتي اسامبلۍ لپاره خپل استازي ولیږي. دا فاټا په نامه د فدرالي حکومت تر ادارې لاندې قبایلي سیمې له افغانستان سره پوله لري او پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل راهیسې د توندلارو د فعالیتونو یو مرکز پاتې شوی دی. ژورنالیست طاهر خان وایي
د شوروي تر یرغل وروسته په ټوله فاټا کې د روزنې کمپونه وو. زه هغه وخت زده کوونکی وم. زه دغو کمپونو ته تللی یم او په خپلو سترګو مې لیدلی دي.
کله چې د امریکا په مشرۍ ځواکونو د سپتمبر تر 11مې تروریستي حملې وروسته پر افغانستان حمله وکړه، د القاعده او طالبانو زیاتره غړي فاټا ته وتښتېدل او خوندي ځایونه یې وموندل. په دغو کلونو کې د هغوی زیاتره یې دلته بیرته سره یو ځای شول، ورزول شول، وګمارل شول او له دې ځای څخه د افغانستان او په ځینو مواردو کې د پاکستان پر خلاف حملې وکړې. د لسیزو افراطیت دغه ټوله سیمه په توندلارې بدله کړه. کتونکي وایي آیا د دې سیمې انضمام یا نښلول به د افراطیت په کمولو کې مرسته وکړي؟ نو دا تر حکومت پورې اړه لري چې دغه ستونزه څنګه هواروي.
له بده مرغه په پاکستان کې د تورنلارۍ د کمولو هڅې په کوچنۍ کچه او د سلو دوو سوو کسانو د پروګرامونو په کچه شوي دي، خو په دغه ذهنیت کې د بدلون راوستلو لپاره یو جامع کمپاین نه دی شوی. زه فکر نه کوم چې تورنلاري به تیرو کچو ته لوړه شي، خو باید زیات کار وشي.
دا سرګونو کاندیدانو په جمله کې دوی ښځې شاملې دي چې یوای ناهید افریدی ده چې په یوه داسې سخته دودیزه سیمه کې کور په کور انتخاباتي مبارزه کوي چې په کې په عام محضر کې خزه نه لیدل کیږي. افریدی پوهیږي چې د ګټلو چانس یې کم دی، خو سره له دې دوام ورکوي. هغه وایي،
میرا الیکشن جیتنا اور ہارنا اتنا مقصد بھی نہیں ہے،
دا د ګټلو او بایللو موضوع نه ده. دا په سیاسي پروسه کې د شوزو د شاملولو موضوع ده. دا چې زما تصویر په عام محضر کې شودل کیږي او زه په بازار کې کمپاین کوم، نو دا هغه بدلون دی چې موږ یې دروستلو لپاره هڅه کوو. موږ اوسنۍ وضعیت چیلنج کوو، موږ پرمختګ کوو.
افریدی هیله لري چې راتلونکی نسل، یعنی هغه نجونې به د هغې له هڅو څخه ګټه واخلي چې دغه کمپاین ګوري. تا جمینیار، دا آشنا رادیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم نړیوال رپورت. د المان د ژغورنې د کشتۍ کپیتانې چې ګمان کیږي د مهاجرو د کشتیو په باره کې د ایټالیا د بندیز مراعت نوي کړي، د پنځشنبه په ورځ هیله څرګنده کړه چې د اروپایي اتحادیې هیوادونه به په راتلونکي کې مهاجرو ته اجازه ورکړي. کارولا راکیټ وروسته له هغه خبرې وکړې چې د سیسلی محکمې ورڅخه په دې شک چې د غیر قانوني مهاجرو سره مرسته کوي پښتني وکړي. خبریالی سابینا کاستل فرانکا په دې باره کې له روم څخه دا رپورت را لېږلې دی.
په داسې حال کې کارولا راکیټ د غری جونټو په خارګوټي کې له محکمې نه د څلورو ساعتونو د پښتون نو وروسته راووتله چې په چکچکو او خوشحالۍ سره بدرګه شو. مظاهره چند محکمې مخې ته راټول شي وو چې بیرغونه ورسره وو او دا شعارونه پرې لیکل شي وو چې وایي په سمندرګي کې ژوند ژغورل جنایت نه دی. یو دیرش کلنې راکټ خبریالانو ته وویل خوشحاله وه چې محکمې ته وویل ولې د جون د میاشتې په آخر کې د سمندرګي په بین المللي اوبو کې د دو هفتو نه وروسته د لمپیدوسا بندر ته داخل شو. راکټ د جون د میاشتې په 9 نیټه په دې تور بندی شو چې بندر ته د نه داخلېدو امر یې نه منلې، او په خپلې کښتۍ سره چې مهاجر پکې وو د پولیسو کښتۍ ووهله. په اګرجنټو کې یو قاضي بیا په کور کې له نظربندۍ نه د دې د خوشي کولو امر وکړ او وایي دغې کپتانې د سمندرګي قانون تعقیب کړی دی چې له ټول نه لومړۍ موضوع دا ده چې د خطر سره د مخامخ شوو خلکو ژوند باید وژغورل شي. دغه کپتان وویل د لمپیدوسا په بندر کې ځکه لنګر واچوو چې د مهاجرو سپارلۍ وو د روغتیا په باره کې ویره لرله. راکټ خبرالانو ته وویل دا هیله لري د اروپایي اتحادیې نوي کمیسیون به د دغو مهاجرو په شان ژغورل شوو مهاجرو ته اجازه ورکړي چې هیوادونو ته بې له نورو خنډونو نه ورداخل شي. راکټ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي،
I sincerely hope that the European Commission now after the new election of the parliament will do their very best.
زه په صادقانه توګه هیله لرم د پارلمان د نوو انتخاباتو نو وروسته به کمیسیون وس خپل ټوله وسه وکړي چې د دې پوشان د وځي د واقع کېدو مخاوني سي، او پر اټلنټیک کې به د اروپا ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي چې هر هغه څوک ومني چې ملکی کشتۍ ژغورلې وي. د ایتالیا حکومت د غیر قانوني مهاجرو په خلاف ډیر سخت دریز غوره کړی دی. چارواکو سخت پالیسی نافذ کړی ده چې په موثره توګه د غیر دولتي موسسو کښتۍ او مخه ونیسي چې ژغورل شوي مهاجر پکې وي د ایتالیا اوبو ته ننوځي. راکټ په ارتباط تحقیق کوونکي وایي له دې نه به نورې پوښتنې ونشي. د راکټ مدافع وکیلان دا هم وایي دا آزاده ده که دا وغواړي آلمان ته تللی شي او نور توقف کېدلې نه دي تایید شوي. برسیره پر دې مدافع وکیلان وایي راکټ نوره د سی واچ کښتۍ کپتان نه ده، ځکه چې په عمله کې بدلون راغلی دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د کندز په ولایت کې د هوا د تودېدو له وجې ګڼ شمېر ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
د کندز په دولتي او شخصي کلینیکونو کې د اسهال د مریضانو شمېر زیات شوی دی. له دولتي روغتون پرته د ښار شخصي روغتونونو کې هم د اسهال له امله یو شمېر ناروغان بستر شوي دي. یوازې د کندز دولتي روغتون ته د ورځې تقریبا 200 تنه د تداوي لپاره ورځي چې په اسهال اخته شوي وي، خو هغه خلک چې شخصي روغتونونو ته ځي او تداوي کیږي ارقام نه دی راټول شوي. د قندوز د دولتي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد نعیم منګل وای چې هر ورځ دوی ته په 60 ډول تر 200 تنو پورې په اسهال اخته ناروغان مراجعه کوي، خو هغه په کورنۍ هم تاکید کوي چې باید د ځان او ماشومانو حفظ او صحت ته پاملرنه وکړي.
بعضی امراض دي چې هغه ته موسمي امراض ویل کیږي. چې دغه جمله نه یو اسهال او استفراغ چې موږ ته ګاسترو انټرایټس هم یو موسمي مرض ده او ساري مرض ده. لامل د دې امراضو زیاتره حفظ الصحه نه مراتول دي. په هر کال کې چې څومره هوا ګرمیږي دا امراض همغومره زیاتیږي او درجه د حرارت ډیره لوړه تللې ده. نو سا کال واقعیت نسبت تیر کال ته زیات دي. په مجموعي توګه 100 ناروغان چې اسهال او استفراغ شفخانې ته راوړل شوي دي. چې هغه جملې نه 21 نفر بستر شوي دي او 165 تنه په سراپا توګه د وضع چې لږ بهبود پیدا کړی رخصت شوي دي. کوم چې له موږ سره فعلاً بستر دي 21 کسه دي چې په دې کې ماشومان، غټان، سیاسرې، نارینه ټول شامل دي. په دې کې
ډاکټران وایي چې په ښار کې د تازه سبزیو او میوو پلورونکي، قصابان او نور حفظ و صحت پاملرنه نکوي. دوی اړوند مسولین مکلف ګڼي چې د ښار د نظافت ترڅنګ د خوراکي موادو د خرڅلاو ځایونه وڅاري او خلک حفظ و صحت مراتولو ته وهڅوي. د قندوز اوسیدونکو وایي چې دوی په خوا د اسهال داسې ناروغي نه ولیدلې چې د هر کور نیمایي اوسیدونکو پرې اخته شي. د قندوز د ښار یو تن اوسیدونکو
دا چې په دې ورځو کې واقعا په قندوز ولایت کې دغه د اسهال مرض بيخي زیات شوی دی. واقعا چې مشران دي، کشران دي، کزوانان دي، کوچینان دي په دې مرض باندې اخته شوی دي او ډاکټران لامل هم نشي پیدا کولای. پرون نه بل ورځ موږ د ګوندو یو ماشوم په دغه مرض باندې اخته شو چې بس بیچاره چې تداوی پیدا نشله بیچاره مړ شو. نو اله کیسه د ډاکټران باید په باندې کوشش وکړي چې تر څو دغه مرض لامل پیدا کړي او زموږ هم بعضې ځوانان چې همدغه اوس په همدغه مرضو باندې اخته شوي دغه شفاخانې ته لاړ شي اکثریت دغه ځوانان په همدغه مرض باندې اخته شوي. بالاخره د ډاکټرانو څخه هیله ده، د صحت عامې څخه زموږ دا هیله ده چې تر څو دغه مرض مخنیوی وکړي.
د قندوز اوسیدونکو د عامې روغتیا له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې باید د اسهال د خپرېدو د مخنیوي لپاره لازمي اقدام وکړي. په دغه ولایت کې پر اسهال د یو شمېر خلکو له اخته کېدو وروسته په اجتماعي رسنیو کې هم د څښاک د اوبو د رسولو پر اداره نیوکه وشوه چې د عامې روغتیا مسؤلینو د نلونو د اوبو د معایناتو لپاره اقدام وکړ. ډاکټران وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په قندوز کې د اسهال پر ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر د تیرو کلونو په پرتله څو برابر لوړ دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د هوا پیژندنې نړیوال سازمان وایي د هوا معتبرو سټیشنونو تایید کړي چې د 1980 میلادي کال څخه را پدې خوا چې د هوا ثبتول یا ریکارډول پیل شوی دی د جون میاشت ډیره ګرمه وه. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه رپورټ لري.
میټرولوجستان یا د هوا پیژندل متخصصان وایي د 2010 کال نه را په دې خوا د 1999 د جون میاشتې ډېرې ګرمې وي. ډېره ګرمه میاشت چې ریکارډ ساتل شوی دی په 1999 کال کې د جون میاشت وه. د میټرولوجستانو نړیوال سازمان یا WMO وایي تیرې میاشتې د ګرمۍ په لحاظ په درسته نړۍ کې ریکارډ مات کړی و. دغه سازمان وایي د جون په میاشت کې د هیڅ ځمکې یا سمندري سیمې داسې ریکارډ نه و ثبت شوی چې ګنې سوړ حرارت ولري. مګر د WMO نطاقه کلیر نولسن وایي دا د حرارت د کیسې یوازې یوه برخه ده. نولس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
June saw the second smallest Arctic sea ice extent for the month on record and the lowest Antarctic sea ice extent.
د شمالي قطب سمندرګي د جون په میاشت کې د ټولو نه کم اندازا یخ لیدلې چې دا د دغه میاشت لپاره ریکارډ دی او د جنوبي قطب په سمندرګي کې له ټولو نه کم اندازا یخو په دې هفته کې په گرینلند کې د اورونو په باره کې اندېښنه وه په داسې حال کې چې دا د شمالي قطب په لامبو کې د غیر معمول میخ یوه برخه ده نو لیس خبرداري ورکړه د کاناډا شمال پلو ته د ځمکې په ډیره لرې پرته سیمه کې په تیرو څلورو ورځو کې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د حرارت درجه د سانتیګراد په حساب 21 درجو ته رسیدلې وه دا وای اوس د امریکا د هوا د ملي خدمت ادارې د دې هفتې په آخر کې د امریکا له درونا په دوه برخو کې د خطرناکې تودوخې او رطوبت په باره کې خبرداری ورکړی دی نو لیس وایي د هوا څپې به له سترو دښتو نه نیولې آن تر ختیځ ساحل پورې په میلیونو خلکو باندې تاثیر وکړي دا وای توقع ده چې د سانتیګراد له 8 درجو نه تر 30 درجو پورې به ګرمي وي نو لیس نه بیا وای
20 to 30 record high temperatures are expected and no relief at night is expected
توقع ده چې د حرارت درجه به له 10 نه تر 20 درجو پورې لوړوي او توقع ده چې د شپې لخوا به هم هوا ګرموي د هوا د ملي خدمت اداره بیا پیشګویي کوي چې د شپې لخوا به د حرارت درجه تقریبا 130 ته ورسیږي چې ښایي دا به ریکارډ وي او یا به ریکارډ مات کړي ساینسپوهان وایي د ګرمۍ څپې لکه څنګه چې دا اوس یې ځمکه تجربه کوي د اقلیم د کیسې سره سر لګوي دوی د ذاتې پر لپسې ګرمۍ پیشګویي کوي په داسې حال کې چې د زهرجن ګاز د تمرکز په نتیجه کې نړیوال حرارت زیاتیږي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
ساینسپوهان هغه هدف ته په نږدې کېدو دي چې د ترلاسه کولو لپاره یې کلونه تیر کړي دي او هغه د الزایمر ناروغي یا د هیرېدو ناروغي ده په دې اړه د امریکا د الزایمر ټولنې د لاس انجلس په ښار کې د جولای له 4مې څخه تر 9مې یو کنفرانس جوړ کړی دی چې په کې بیلابیلې تحقیقي ډلې خپل پرمختګونه وړاندې کوي
دا په هنتون شپږ شپېته کلن متقاعد استاد ټامس ډایل د حافظې له لاسه ورکولو علایمو ته هغه وخت پام شو چې لا یې هم تدریس کاوه
I was a professor of education and I started to forget the lectures that I had given for years and years.
زله استاد هم چې د هغو لکچرونو هېرېدل مې پیل شول چې د کلونو راهیسې مې ورکړیو او د زده کوونکو پښتنو ته مې په ځواب ورکولو کې ستونزه درلوده.
خو دا اعصابو دا ناروغي له متخصص سره د څو میاشتو تر لیدنو او معاینو وروسته په پای کې معلومه شوه چې هغه د هېرېدلو اختلال درلود.
So difficult at times to come up with a diagnosis for those of us who have dementia and all
زیات تر وختونه خورا ګران وي چې د هغو کسانو تشخیص وشي چې د هېرېدلو ستونزې لري او د نه پوهېدلو دغه موده د تشویش موده وي
په اوس وخت کې ناروغان د تشخیص لپاره د پوهېدلو له معاینو څخه تیریږي خو د الزایمر ټولنه وایي چې دغه ډول معاینې یوازې په سلو کې 80 دقیقې د ملا د تیر مایع یا اوبه او په وروستیو کې د پی ای ټي په نامه لسکینونو څخه استفاده شوې ده خو دا سختې او ګرانې دي ډاکټران وایي تر ټولو ښه دا ده چې د وینې ساده معاینه وشي چې دا به د علایمو تر څرګندېدو څو کلونه مخکې د الزایمر په څیر د هېرېدلو ستونزې تشخیص وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ